د افغانستان په وخت 9 بجو شو سه همزم تاسو ازادي رادیو یې مخکې تر دې چې د خبرونی مطلب تلر شو خبرونه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10 په خبر کې د جرګې په ځای کې د خپل وینا په محل پښتون غوښتي چې د جرګې په شان شي هغه ویل زموږ له خبرو د خلک د دومره ورختا دي او ک لاس جکړونو ټوله د کراچي سمندر ته ځنه غورځوي پښتین زیاته کړې د پښتون د قومي جرګې چې هر پریکړه وکړي دا به عملي کوي نن د خبر په میدان کې په زرهاو کسان راټول شوی چې سبا د اکتوبر 10 د پښتون قومي عدالت جرګې کې برخه واخلي د جرګې د خبر پښتونخوا لبیلا بلسمو په زرهاو کسان ور روان دي چې پر یو شمیر د پولیسو له خوا نیول شوی هم دي تر ورځ خبر په ریګي لالمه سیمه کې د پاکستان د پوز له خوا د جرګې په ګډونوالو د ډزو په پایله کې رتنه وجشل او لستور اټپیان شل منظور پښتون له دې وړاندې ویلو چې په هر ربه چې کیږي جرګه وکړي تفانه سال لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یې یونما د طالبانو تر واکلاندی د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ یونما نن د ویلمی په خبرولو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د زنګړې استازي او د دې ادارې د مشر روزا تنبیوال قول ویلي چې د بشري حقوقو څارنه په اړه راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده هغه د طالبانو تر واکلاندی زندانونو په زنګړې توګه خزینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی د تنبیوا په خبره ټول زندانین حقونه لري او بعده ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي د ملګرو ملتونو سلور اتیو می ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ریور کول د حق وخت نه رات کړ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فائق د دې سازمان په دویم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه غلی فائق پرون چهارشنبه افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته پیښری بری چې روان کړکېج او د طالبانو د موثری حکومت ولې د نشوالي لقبل رامنځته شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هواد مالی مکلفیتونو پر کولو توان له لاسه ورکړی دی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت دی بل کال لپاره وغځو د شورا پرون دی و پر کلیک په تصویب سره ل ریچارډ بنټ غوښتي سود طالبانو د نوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون پاړه راپور جوړ کړي اوس پاکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلای دی د پاکستان د بارانو چارو وزارت پرون وخت پر خپل ایکس پانی اوس پاکستان ته د عبدالغفار بهر په دې هواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوی مشر پتوګه و منه د امریکا په خوانی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوریت غوښتونکو رمان ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کامل هارس او نورو خزو تسپکاوي کړي او ویل دي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پایته نه رسوي حتی کده دي سبب شي چې خزي رای ورکونکو ته رای ورنکړي ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویل چې نه غواړم که کس وسم چاره ته ویل تاسو باید خو وسې ځکه د خزو نه خوخيږي خو مول زمال پر اهمیت نه لري او رسې خبرم دا چې د ملټین په نوم سمندري توپان چې د درېمې کټګوري توپان دی د امریکا فل دا یلا ترسیدل او دراپرونو پر بنسټ اته باندې 2 میلیونه کورونه او نور سوداګریز او اقتصادي مرکزونه برېخنای پرې کړی ده د برېخنا ډیره برخه په حاضری ساراسوتا او ماتي خرونه کې پرې شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري د اکتوبر 10 د پښتنو د قومي عدالت جرګه
تازه حال هم ده په عین حال کې د پاکستان د خبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی ده
ایران کې بعد افغان شتمنو د تختولو په تړه ووري او د اکتوبر 10 د رواني روغتي نړیواله ورځ خو
خپل پیم چې دومره روحي حالت می خراب ده چې باور وکړم چې مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړ شم
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي سره وبسي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټاکل شوی چې د اکتوبر په 11 د پښتنو قومي جرګه د خیبر درې په ریګي للمه سیمه کې جوړ شي خو د پاکستان مرکزی حکومت په دې جرګې او د پښتون ژغورنې پر غورځنګ بندیزونه لګولې دي پروند پولیس او د جرګوالو ترمنځ اخوډه پر مهال درې تنه وژل شول د پخت به خبر د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د طبي چارو رئیس ډاکټر شهزاد اکبر د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې روغتون ته ټول 15 کسان لګول شو دي چې ورڅخه درې مړ شوي او 12 ټپیان دي تاسو راپورونه مشته چې د وژل شوی کسان شمیر سلورو ته رسیدلې ده. بلورتنن په بنو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په وینا په لزګونه کسان پولیسو نیولې دي چې د کسان غوښتل د جرګې ځای ته ځانونه ورسي او په سبانه جرګه کې برخه واخلي. پر همدې موضوع مې د مشال برخې همکار ګل آیا څخه وپوښتل چې د دې جرګې تازه حال څه دی؟
تازه حال دا دی چې په نن هم د بنونا او څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د بنونا او د شمالي وزستان د نور سیمونه کمی قافلې چې د خیبر ریګللمی ته روانو په هغه باندې پولیسو چاپی وهلې دي او تر اویاو نه زیات د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورن غورځنګ غړي چې دی هغه نیولې دي. تازه حال هم دا دی په عین حال کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت یو خپل جرګه هم جوړ کړی ده چې ورته لوی جرګې نوم یې ورکړی دی او هغه جرګه چې دا پاغه کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو استاذي ګډون کوي، د دې ترڅنګ د صوبایي اسمبلی غړي پکې هم ګډون کوي او د پاکستان د مرکزی یا د وفاقي حکومت لخوا د کورونا چارو وزیر چې دی محسن نقوي هغه هم د صوبایي حکومت جرګې ته ورغلی دی او پدې کې داسې رپورونه هم تازه رپورونه هم داسې راغلي دي، خو داغه موږ د مشال رادیو یا ازادي رادیو تصدیق نشي کولې چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د جرګې ګډونوال نه غوښتي چې دوی ته اختیار ورکړي.
بله، اوس آیا صاحب لکه څنګه چې تاسو لیدل شمیر ګوندونه په دغه برخه کې به دوی راشي او په دغه جرګه کې به دوی ونډه واخلي، د پښتنو سیاسي ګوندونه به د جرګې په تړاو باندې څه وایي؟
د پښتنو د کم ګوندونو چې دی هغه مخکې نه هم د کده منظور پښتین ګورو ټولو د ګوندونو مشرانو سره لیدل کاته کړیو، ایمل ولی خان سره لیدل، د عوامي نېشنل پارټي مشر سره، د جمعیت العلماء اسلام فیډل مولانا فضل الرحمن سره کتلې وو، او دغه شانې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبای د اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور دوی سره هم کتلې وو. نو اوس دا به سبا معلوميږي ځکه چې کوم ګورو اوس درې بجې ماسپخین چې کله جنازه کېدل د پی ټی ایم د وډل شو بغړو، نو پدې کې د عوامي نېشنل ګوند استاذي موجودو د خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند چې کوم غړي دی هغه هم الته په جنازه د جنازې په مراسمو کې ګډون درلودو. نو دا به سبا پته لګي چې آیا دوی هغه جرګې ته ورزي کنه ورزي، ځکه ک پاکستان وفاقي حکومت په دې پی ټی ایم د پختون ژغورنې غورځنګ باندې بندیز لګولې دي، پاکستان کې یو اصطلاح استعمالي کې کلدم، نو دا غ بندیز لاندې اوس یو سازمان پتوګه دي. نو سیاسي ګوندونو لپاره هم او د پښتون ملتپال ګوندونو لپاره هم دا یو پښتون اوس راپورته کیږي چې آیا دوی با یو بندیز لاندې یو تنظیم چې کومه غجرګه غونډه جوړه کړې ده نو اغه ته ورشي او کور نشي.
بل اوس پښتون هم دلته پیدا کیږي سره دی چې مالته ډیر شمیر کسان د وژل کېدو د ټپې کېدو خبره هم شوې ده، سره دی چې دغه کسان هلته مبال شوې دي او دوی هلته په کې ټپیان مرکړي دي، هغه هلته خپل کسان مل لاس ورکړي دي. بیا به هم سبا ته خلک په دغه جرګه کې برخه واخلي، لار به شي د پښتون ژغورنې د عدالت حق وختنه به وکړي کنه؟
بالکل، کوم ګورو لپاره رئیس چې کله دا پیخه منستره لا درې کسان ووجل شو نو په خلکو کې نور هم په دې پیخه مانی یو خبرګون مخې ته راغلی او دا اغي سربیره وس خلک په زیات شمیر کې کومو ګورو د ننم د خبرونو دی په سیمه کې کوم د مشال وړ خبريال دي، هغه موږ سره خبرونه شریک کړي دي چې الته تیاری خه مکمل دي، خلک ناس دي او هغه جرګه چې د پټاکل شي بیا غبکیږي. او پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرونی په خپل وینا کې دا خبر ډیره واضحه وکړه چې په هر صورت کې به دوی جرګه کوي. نو یو خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه کومو ګورو هغه ډیر مستقیم دي، په خپل هغه دریزه وغه معنی هغه ولاړ دي چې را سبب دوی دا جرګه کوي او وسم د تنظیمات او هغه چکم شي دي. او د دې خبر بل هم دا چې و د حکومت لخوا هم یو دسي نرمي غوندي پکې خکاری چې دا د پیخي نه پسته حالات بدل شو.
بل اوس حکومت له لور تاسو چې تل نرمي خکاری د دغه خلکو زور او دغه پښتنو د عدالت غوښتنې مسله ده چې حکومت په دغه برخه کې لکه نرمي کنه پښتنه خپل حقوق په هر شکل چې وي د پاکستان حکومت څخه غواړي، او که سبا ته احيانا به هم پولیس د دوی د مخنیولو کوشش کوي چلته باید دوی هڅه وکړي باید د خلکو ته اجازه ورنکړي چې د خپل حق عدالت غوښتنې لپاره دی غاک پورته کړي، بیا به هم جرګه کیږي، بیا به هم پښتنه بیا هم د منظور پښتین پلاویان او دغه عدالت جرګې غړي او دغه کسان به ورشي دغه جرګه به دایره شي.
څنګه تاسو دا خبره وکړه کنه د د جرګې مخه چې دا غد حقوق او وسایل نه علاوه د مخه دا چې کوم ظلمونه په پښتنو شوي دي دا غ عدالت ته وړاندې کړي، او منظور پښتین په وار وار باندې ویلي دي چې منګوا شواهد سره راځو. نو د خپل حقوقو او خبره خو یو اړخ ته ده. خدا چې کوم تسلسل را روان دي، دا تسلسل چې کوم را روان دي، نو په هغه په تناظر کې کوم ګورو، نو دا به زما چې سونه فکر دي چې کوم انتظامات شوی دي او کوم تر اوسه پورې راپورونه دي، نو دا جرګه خو ټاکل شوی دي چې په خپل وخت مانی با او په خپل لغه مانی، که څه هم د ګوندونو یا دغه طرف نه یو غشته دا احتمال شته چې څوک ورنشي یا د سیاسي ګوندونو خبره کومه، خو پلویان او قافلو دا کوم چې څومره ګورو څنګه تاسو ګوري هم تاسو په خپل خبرونو کې خپل هغه کې سریزه کې هم ویلي خلق ور روان دي، هغه پلویان ور روان دي او هغه په دې کې غډون کوي.
بل اخر دغه د حقوقتنې دغه د پښتنو پر سل د ظلم دغه کومه لړۍ چ روانه شوې ده، دغه ډول جرګي دغه ډول غورزنګونه څومره کولای شي د دوی د حق د ورکړ په برخه کې د موثر تمام شو؟ بل اخر بارنګ راوري
په پاکستان کې کوم ګور دي نمخ کې هم ډېر جرګي شوي دي، کوم ګور د پښتونخوا ملي او می ګوند په بنو کې یو لوی جرګه کړي وا د پښتنو د یووالي لپاره، د پښتنو د حقوقو لپاره. دا خشانی په خبر پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته پاکستان تحریک انصاف اوس په خوا هغه په مرکز کې په حکومت پو، خو مرکز نه حکومت چې کله ختم شو نو دوی اوس د پښتونخوا خبرو شروع کړل، هلکه د دریم وار دی چې په صوبه کې د دوی حکومت راغله. اوس د پښتونخوا د حقوقو د غوی د حقوقو د غوی د وسایلو د خبرو شروع کړل، نو دا یو دا چې دا یو ګران دی، دا یو ډیر لوی استره مبارزه ده. دا په دې یو جرګه مانی یا یو وغه مانی دا د سند چې په سندستي توګه مانی په پاکستان کې منګورو استابلیشمنت یا د استابلیشمنت اصطلاح پاکستان کې د فوج لپاره کارول کیږي، نو استابلیشمنت دونه کوي دي دومره غدې چې هغه په دې برخه کې د پښتنو کسه هم پښتانه هم په خپل منځ کې دسي اتفاق لري نه، انکه په مرکز کې ډېر خخه په لوی لوی څوک ناست دي، خو څو پورې به د حقوقو یا د خبر راشي نو به په هغه ځکی خبر نه وي.
ګولایا سوچې موږ سره خبرې کړې وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو سلور اتیا ومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازولې سرپرست نصیر احمد فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوکه کړې او په خپل وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسونکې او د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای په دې هیواد کې د طالبانو تر بیزلې واکمنۍ وروسته وزنډول شو او لامل په دې سازمان کې د غړیتوب د حق لوزیات نه ورکول یا چوي دي. نور جزئیات پر راپور کې.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د اوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق په اړه د افغانستان د غوښتنې د ردولو پریکړه مایوسونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیې مناسبت کې تر رای چونې وروسته وشوه. خاغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکېج او د طالبانو د موثر حکومتولۍ د نشټوالي له کبله رامنځته شوی سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د ایل 2 او سی 15 آی پریکړه لیک په طرحه د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د 19 مادې لمخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانې کونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سخت واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه، ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې دا، خو نصیر احمد فائق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2040 کال د مې میاشتې په 12 اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولې. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې لمخې هر غړی هیواد چې له 2 کلونو یا له هغه زیاتې مودې راهیسې خپل حق لوزیت نوي ورکړي په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حقولو زیات د نور کولو لدرکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $2,00,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غراز په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي د غراز وویل چې له زرو ډېر ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. ښاغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ د یو مسؤل او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې له مخې د بشري حقونو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترهګرۍ سره مبارزه په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلی فایق ته دغه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکن په نوم توپان د امریکا د فلوریدا ایالت ته رسیدلی دی. دا توپان د شدت په کچه په درېمه کټګوري کې ثبت شوی دی. د امریکن توپان د فلوریدا ایالت په ډېرو برخو کې برېښنا پرې کړې چې تر نن سهار څخه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریز مرکزونو برېښنا نه درلوده. نور جزئیات پر راپور کې.
د ملټن په نوم توپان نن پنجشنبه د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د دې ایالت ډېر ساحلي ښارونه د شدیدو بارانونو او توندو بادونو چې سرعت یې په یو ساعت کې 160 کیلومترو څخه ډېر دی مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ دغه توپان د فلوریدا په ډېرو سیمو کې برېښنا پرې کړې او تر نن سهاره د څه باندې 3 میلیونه کورونو، اقتصادي او سوداګریزو مرکزونو برېښنا پرې شوې وه. د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د ملټن توپان پرون شپه ناوخته د سیستیا کې نږدې د ساراسوتا ښار ته چې د تمپا په جنوب کې دی راورسېده. د تمپا په سیمه کې اوس هم وضعیت استراري دی. د فلوریدا ایالت په سټن پیټرزبورګ ښار کې د یو 40 سانتي مترو په اندازه باران اورېدلی دی چې له کبله یې د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې د فلوریدا په مرکزي او غربي برخو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتو خبرداری هم ورکړی. په سټن پیټرزبورګ ښار کې د تروپونیکا په نوم د ورزشي سټوډیوم ډېرې برخې ویجاړې شوې او د دې توپان له کبله څو جرثقیلې هم راغورځېدلې دي. د دې ښار اوسیدونکي نشي کولی چې د خپلو کورونو د نلونو له اوبو څخه ګټه واخلي ځکه د اوبو جریان پرې شوی او په ټول ښار کې خدمتونه بندي. د فلوریدا ډېرې برخې په ځانګړې توګه د اتلانتیک سواحل د ملټن له توپانه سختې زیانمنې شوې دي. د سن لوسی خارګوټي د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي کیت پرسن ویلي د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي د توپان له کبله وژل شوي، خو دا نه دی ویل شوي چې څومره کسان وژل شوي دي. د ملټن توپان له کبله په سیندونو او جهیلونو کې اوبه ډېرې شوې ځکه دا توپان له فلوریدا څخه تیریږي او تمه ده چې د اورلانډو د سیمې خلک هم اغېزمن کړي. د ملټن توپان په فلوریدا ایالت کې داسې مهال ډېر خلک زیانمن کړي چې له دې 2 اونۍ وړاندې د هیلن په نوم یو توپان په همدې سیمه کې 213 تنه ووژل او ډېر کورونه یې ویجاړ کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په تهران کې یو شمېر افغانان چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تختولو په حال کې ونیول شوي دي. د ایران مشرق ورځپاڼې راپور ورکړی چې د تختونکو دغې ډلې د خپلو خپلوانو د بدن ځینې غړي پرې کول او د پیسو اخیستلو لپاره یې د دوی کورونو ته استول. یو شمېر افغان کورنۍ چې په ایران کې له داسې پیښو سره مخامخ شوي دي وایي چې د تختونکو لخوا ول شوي او شکنجه شوي دي او له هغوی څخه د خوشي کېدو لپاره $10,000 ورنه غوښتل شوي دي. نور جزئیات په راپور کې.
یک نفر آشنا شد، گفت ای آدمی است که در ایران شناخت زیاده دارد.
سمیا عطایی یوه له هغو افغانانو څخه ده چې د 3 کلونو راهیسې د خپلې کورنۍ له 2 کسو نورو سره په ایران کې ژوند کوي او 14 میاشتې وړاندې د یوه سازمان لخوا د کار موندلو په بهانه تیرستل شوي او ټوله کورنۍ تښتول شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د دې بنسټ مسؤول دوی ته چې اکثره د کورنۍ غړي یې ډاکټران دي، د ایران د آذربایجان ولایت په ماکو سیمه کې د روغتون د کار ژمنه ورکړې وه، خو وروسته ټول وتښتول شول.
دوستان گرفتن و ما 9 نفر بودیم، 9 نفر ما را
مطلب بودن. غلوم نه کسا و نیولو پا همده ترس که چورونه می نخوختل و تختول شی و مقاومتی وکر دوی زما دو برور سر پا توپک و وحا دیری حال تا شکنجه کرو زمونگ نر او خزای وحل او شکنجه کول او ویلی 15,000 ډالر مونگ ترا کری زمونگ دیری پیسی دا غشان دا کورنی لسرو زرو سره لمونگ نه یوڑل
کلای همه خانواده من را بردن.
نو موري وای چې ورسته تختون کې و پیژندل شو او د ایران پولیسو ته یې د پیسو ورکولو سره د تختون کول منګولو ځانونه خوشی کړل، خو شکایت کوي چې د قضیه ته هیڅ رسیدنه نه ده شوې. اغلی تایید اکوي کوم تختون کې چې مخکې د پولیسو لخوا نیول شوی وو په ځینو مواردو کې آزاد ګرځي او دوی لشتون ویر لري او غواړي چې ستونزو ته یې رسیدنه وشي. عزیز یو بل افغان کډوال دی چې یو ملګری یې تختول شوی وو او اوس په ایران کې له دې وضعیت څخه ډیر اندېښمن دی. هغه وویل
شپږ میاشتې مخکې زما یو ملګری وتښتاوه او نږدې 4 میاشتې بندي وو. څو کورنۍ دولت ته عریضه وکړه او هغه یې خوشی کړ. داسې اندېښنې زیاتې دي.
هغه زیاتوي چې په ایران کې د موبایل او نورو توکو د غلا موارد زیات شوي او څو ورځې مخکې د موبایل هم غلا شوی وو. د غندښنې په داسې حال کې دي چې د ایران مشرق ورځپاڼې په تازه راپور کې ویلي چې 10 افغان وګړي په تهران کې نیول شوي دي چې د خپلو شتمنو هیوادوالو د پیژندنې او تختولو په حال کې وو. د دې ایرانۍ ورځپاڼې په وینا د تختونکو دغه ډله د قربانیانو غوږ یا پزه پرې کوله او د پیسو اخیستلو لپاره یې د قربانیانو کورنیو ته استول. په راپور کې راغلي چې لا هم د دې ډلې د دوو مشرانو په لټه کې دي چې په تېښته بریالي شوي. د دې راپور له مخې د دې ډلې 10 تنه غړو د خپلو مشرانو په امر د یو شمېر افغان کډوالو کورنیو څخه د پیسو اخیستلو لپاره تښتونې ترسره کړې دي. دغه اندېښنې او ستونزې د افغان شتمنو په وړاندې په ایران کې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان الکوزي د روان کال د جوزا په 21مه نیټه ازادي رادیو ته ویلي وو چې ډیری افغان سوداګرو خپلې پانګې ایران ته لیږدولي او په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې ده. هغه د دې کار لامل په هغه وخت کې افغان سوداګرو ته د اسانتیا او امکاناتو برابرول ښودلي وو. ځینو ایراني چارواکو مخکې ویلي وو چې په هغه وخت کې د پانګونې کچه هر کال په بدلون او زیاتېدو کې ده.
د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ د شمیر افغانان وایي د طالبان له بیا واکمنۍ وروسته په تېرو 3 کلونو کې د بیکارۍ، بېوزلۍ او په بېلابېلو برخو کې د دوی د بندیزونو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. نور جزا د سنګاکړ په راپور کې
یو شمیر افغانان وایي لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي په رواني ناروغیو اخته شوي دي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې لاملونه د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په دې هیواد کې پراخ اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي ستونزې او د طالبانو حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه بولي. د زده کړو بې برخې او انجلۍ بهر وایي د طالبانو حکومت د واکمنۍ دا 3 کلونه د ژوند تر ټولو تریخ کلونه وو او په ګڼو روحي او رواني ستونزو اخته ده.
بیشتر از زنان و دختران افغان دی شرایط با
ډیره افغان خزی و انجونه په دې شرایطو کې د خفګان، استراپ او بی ارزښتۍ احساس کوي. ځکه نشو کولای د هغې راتلونکو لپاره چې موږ یې په اړه فکر کړای کار وکړو، ځکه زموږ څخه فرصتونه اخیستل شوي او په داسې شرایطو کې چې هیڅ مثبت بدلون نه لیدل کیږي هیله من اوسېدل ډیر ستونزمن دي. زموږ روحیه ډیره زیانمنه شوې.
روحیه مو په شدت تخریب شوه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف د روان کال د جولای په 10مه یو راپور ورکړی و چې نږدې 40% افغان ماشومان د سختو روحي رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې 40% زیات ماشومان چې عمرونه یې له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي، چې په ټوکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10% لوړه ده او 15% نور بیا خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو ترڅنګ په افغان ماشومانو کې د شدید روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیست بللی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی. خو تلې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د میدان وردګو یو اوسیدونکو زرمینه وایي د خزو پر کار او تګ راتګ باندې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي او تر درملنې لاندې ده.
د طالبانو پراتګ سره د افغان نجونو روحیه خراب شول او خرابه ده او نور هم خراب شي. د هر څه نه پاتې یم. زه خپله روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېریږي. زه خپله پوهېږم چې دومره روحي حالت مې خراب دی چې باور وکړئ زه مجبور یم چې یو رواني ډاکټر ته لاړه شم. په تنګ کېږم، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته. دی
د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یو این وومن د روان زیږدیز کال په زمري میاشت کې ویلي وه چې په افغانستان کې د ښځو د رواني سلامتیا کړکېچ مخ په پراخېدو دی. د دې سازمان له یوې ټول پوښتنې سره سم 80% افغان مېرمنو خپله رواني روغتیا بده یا ډېره بده ښودلې وه. پر مېرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو سربیره په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو، بیکاري او بېوزلي هم یو شمېر خلک له رواني ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالستار وایي سره له دې چې لوړې زده کړې کړي خو بیا هم بېکاره دی چې له امله یې اوس په رواني ستونزو اخته دی.
بیکاره له وجه نه ماته یو ډول ناروغي راته پیدا شوی ده. زه د شپې او ورځې خوب نه لرم. روحي او رواني حالت مې خراب کېدو خاطر روان دی. استرس تشویش مې ډېر زیات شوی و. کله چې روان شو نو ډاکټر ته لاړم، هغې مشوره راکړه چې باید درې نه تر شپږو میاشتو پورې باید زه مشوره واخلم او درمل واخلم. خو متاسفانه د بېپیسګۍ، د فقر، بدبختۍ او بېچارهګۍ د وجې نه ما ونه کړی
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او ډېری خلک دا مهال په خورا ناوړه بشري وضعیت کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او چا د راپورونو له مخې په دې هېواد کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په دغه هېواد کې بشري وضعیت هم دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. په ورته وخت کې د ټولنیزو مسایلو پوهانو هم دا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د افغانانو پر ازادي او حقونو د دوی بندیزونه په دې هېواد کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي لاملونه دي. یو له دوی څخه مجیب الرحمن لحاظ ازادي راډیو ته وویل
ستر عامل په افغانستان کې حاکم وضعیت ده، حاکمه ډله ده چې له خلکو نه په ټوله معنا باندې ازادي اخیستې او ان تر شخصي ژوند پورې په ټولو چارو کې حاکمه ډله لاس درلودل او یا په هغه کې کار درلودل خپل مسؤلیت او خپل حق ګڼي او دې ته بیا یو شرعي توجیه هم ورکوي. لکار نیولې، روزګار نیولې، د کور تر ژوند او ان تر خبرو او تر خپل نظریاتو پورې چې د سرګندولو او یا د اظهار حق او صلاحیت ورڅخه اخیستل شوی ده.
د ټولنیزو مسایلو او بل کار په فصل غنی حقمل په دې اړه چې د روحي او رواني ناروغیو زیاتوالی په یوې ټولنه کې څه اغیز درلودای شي ازادي راډیو ته وویل
اغیز خو ته بن منفی دي، هم په خپل دغه شخص باندې، هم دغه په کورنۍ او هم په ټولنه باندې. مثلا د دې پر ځای چې درس وایي، ټولنې ته خدمت وکړي او یا کار وکړي او نفقه وګټي او یو خوشاله ژوند ولري، برعکس دوی د ټولنې د وګو بار شي. د یوې ټولنې خلک باید له دغه کسانو سره چې رواني ستونزې ولري ښه سلوک وکړي او کمرسته ورسره کولای شي نو باید مرسته ورسره وکړي، خو په هیڅ صورت دوی د زورولو هڅه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت په ور ور د ځینو ستونزو په منلو سره ادا کړي چې د دوی پراتګ سره د ښځو په ګډون د ټول افغانانو حقونه تامین شوي. هغه ادا چې ډېر شمېر افغانانو د دوی د حقونو فعالانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د افغانستان په ټولنه کې ډېری وخت خلک جسمي روغتیا ته ارزښت ورکوي او روحي او رواني روغتیا ته پاملرنه نه کوي. یو شمېر ارواپوهان وایي د خلکو د ژوند بنسټ او باور د هغوی له روان څخه سرچینه اخلي. د هرات د حوزوي روغتون د مشاورې او روان درملنې ډیپارټمنټ مسؤول وحید نورزاد ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ ټولنه کې روحي او رواني مشاورې ته اړتیا یو شرم ګڼل کیږي.
خوب است که در این راستا باید آموزش های داده باشه، سمینار
خدا چه پدی برخه که خوونه وشی او یوش میر سمینارونه تر سرشی چه مونگ ده خلگو ده پوهاوی کچل وڑه کلو تر سو ده دوی ده پوهاوی کچل وڑه نشی دوی خپل روانی روختیا تا ارزخ نور کوی. پا افغانستان که ده دی تر سنگ چه خلق دی موضوع تا ارزخ نور کوی، بلکه ده آمی روختیا وزارت او ده هاگو نریوال و موسسات و جوڑخ چه پدی برخه که کار کوی هم لبه ده مرغا ده روانی روختیا برخه تا لگه پاملره نکوی.
از جمله بخش سنت روانی دارن.
هغه زیاته کړه چې په یوې ټولنه کې ډېرې ستونزې روغتیایي ناروغیو ته د نه پاملرنې له وجې رامنځته کیږي. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ولمانځل شوه. سږ کال د رواني روغتیا نړیوالې ورځې موضوع په کار کې رواني سلامتیا ده چې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا اعلان شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې موخه په ټوله نړۍ کې د رواني روغتیا ستونزو په اړه د پوهاوي لوړول او په دې برخه کې د ملاتړ لپاره هڅه ده. ډبلیو ایچ او ټینګار کوي چې دا ورځ ټولو هغو اړخونو ته چې د رواني روغتیا په برخه کې کار کوي فرصت وړاندې کوي چې د دوی د هڅو په اړه خبرې وکړي او دا په نښه کړي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د رواني روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره کوم نور اقدامات اړین دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د اکتوبر 10مه په خیبر کې د جرګې په ځای کې په خپل وینا کې له پښتنو غوښتي چې له جرګې په شان شي. هغه ویلي زموږ له خبرو د خلک دومره ډار شوي چې که لاس جوکړو نو ټول یې د کراچي سمندر ته ځانونه غورځوي. پښتین زیاته کړې د پښتنو د قومي جرګه ده چې هره پرېکړه وکړي دا به عملي کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت د طالبانو تر واک لاندې د زندانونو د تنظیم ادارې سره د خبرو اترو هرکلی وکړ. یونما نن په ویلامه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د دې ادارې د مشر روز اتنبایوال قبل ویلي چې د بشري حقونو څارنه او په اړه یې راپور ورکول د یونما له مهمو دندو څخه ده. هغې د طالبانو تر واک لاندې زندانونو په ځانګړې توګه ښځینه زندانونو ته د لاسرسي هرکلی کړی دی. د اتنبایوال په خبره ټول زندانیان حقونه لري او باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د دوی حقونه رعایت کیږي. د ملګرو ملتونو 4 ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړې خوشنۍ څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت یو بل کار لپاره وغځوه. دغه شورا پرون چهارشنبه د پریکړه لیک په تصویب سره له ریچارډ بنټ غوښتي سو د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې تصویب شو.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریکي. زینو په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه خپل نظرونه راته څرګند کړي دي. زینو بیا په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسي غونډې په اړه راته ویلي دي. نور پیغامونه هم شته. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو چې ورسره په دغه کال کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 200 ته ورسېده. دا چې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د پیښو د زیاتېدو عوامل څه دي، د اړه درته د پولیو د یو متخصص نظر هم لرو. له هغه سره مرکه شوې د خبرونې په وروستیو شیبو کې. د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
زه نعمت الله تاسو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زابل ولایت ته مې مسیج پرېښید. زما یو نظر ده، هغه ده چې دا ټول خلک امریکایان دي، کروسان دي، له مور سره هیڅ دوستي نه لري، هر څوک خپلو ګټو ته ژمن دي. نو د روسیې ګټې په افغانستان کې دا دي چې تر څو له یو نو له انواوسه افغانستان ته خپل کنټرول لاندې راولي او هغه د ځان لپاره مستخر کې پر طالبانو باندې یو نو له انواوسه هغه داسې څه وکړي چې هغه د دې ګټو ته وفادار پاتې شي. فکر نه کوم په اوس موجوده سیاست کې چې د روسیې د تاوان وي، ځکه دوی غواړي چې طالبان ته د امریکا په مقابل کې ځان نږدې کړي. هغه یو نوم چې نږدې کړی هم ده، داسې څه نه څه له اوسه بیریږي او هغه په اعلانیه باندې په رسمیت نه پیژني. دغه بېله خبره ده، خو هڅه کوي تر څو خپل استمرار په افغانستان باندې د امریکا په مقابل کې د داسې افغانستان بل کوم گاونډای د پاکستان څخه د امریکا لپاره په درد دغه په مقابل کې د سیاست افغانستان د پرزید جوړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه ورور جوړی په خیرش پیورز په خیرجه خیر د نصیب سه. دغه د شوز د حقوق پر برابر مر د نړیوال صدا دغه کوچی نړیوال زمر افغانستان په شوز کار نه لري د نور نړی د بشر وژنې مخنیوي جوکې نو د افغانستان شوز ان شاء الله هغه کم قانون چې دی هغه الله جل جلاله کم څه فرمایلی چې موږ هغه حقوق ورکو نور بلابود حقوق موږ نور کو.
السلام علیکم شیر محمد وزیرایم. ما سلامونه د ازادي کارکونکو او اوریدونکو ټول ته ورسی. دا موضوع د خدو چې تاسو وایي یا د دولت دی وایي چې د حق محکمې ته دی دا موضوع وړاندې کوي د اپارټایډ خبره خونیش کېدلای. ولې د افغانستان کې ګور خدي ډاکټرانو فعال دي کار کوي پولیس کار کوي مثلا په ځینو نورو موسساتو کې کار کوي دا خو موضوع خو بیخي نشي کولای. یو څه مشکل دی مکتب بوی دغه حل کیږي او دا خو به محکمه هم هېڅ فکر نه کوم په دې مورد کې به دوی تصمیم ونیسي. دا یو داسې خبره ده چې کل د ځینې مخالفین د امارات یا د طالبانو دغه یو په وسیله د عربي شکل باندې دی دا د ښځو موضوع استعمالوي. نور خو داسې کوم مشکل دی نه لري چې په امارات ته دی ګوته ونیسي چې دا مشکل لري یا دا اوس نور شی نشته فقط دغه موضوع باندې دی یو خپل غو خای خو جوړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار ولایت څخه خبره کوم. از ما یو دا پیغام دی خو افغانانو ته چې دی په خارج کې گزاره کوي هغه ته دا پیغام دی چې دی باید د خپل هیواد تصویر و نور خارجان ته مثبت ښکاره کړي. داسې کار ونه کړي چې په هغه سره د هیواد رنگ بد شي او سپکاوی وسی. اوس چې موږ کوم تصویرونه په افغانستان کې وینو چې دی په ایران کې کومه غلطي کړې ده دا د افغانستان د ټولو ولس د ټولو ملت سپکاوی دی. او پاتې د چیر جمهوریت کسان چې تللي دي هلته دی داسې یو تصویر نه پیښکاره چې د افغانستان رنګ په ښه شي بس الکان رخصي او دعوه کوي جاپانیان یې رخصي الکان رخصي زه په دا ویډیو کې وینم نو خود به د یو هیواد خلک د یو هیواد حکومت په خود را ولاړیږي چې هغه د خپل هیواد سو وشړي. که چیرې زموږ کور ته یو میلمه راسي او هغه یو غلط حرکات کوي نو موږ د میلمه په کور کې هیڅ وخت نه پرېږدو. نو د ایران حکومت زه په دا خاطر معلوماتوم چې دوی چې دي په خپل هیواد کې یو داسې سړی نه پرېږدي چې هغه دوی ته ضرر ورسوي. مننه خیر یس.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سر ډول نیول او وخل او ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان آزادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارل چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او سانسور او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بربر تکراریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ کارکونکو ته یو څو خبرې کول غواړم. زمنګ په افغانستان کې زمنګ داسې افغانان دي چې یو بل سره جکم دی پسل لکه مو پلانو باندې جکم دی دونه کوي او مثلا یو ورور دی او خپل کار او کسب کوي او دا په شیشا جکم دی ورسره تلغتونه کوي او بعد حالونه کوي او بیا پوښتنه چې کوم بیا بل ورور راته ویږي یا بچی په څپړ وهي یا بد پنځه ورته کوي د احسان په مخامه. نو که چېرته دغه احسان بیرته راتو شي په دغه احسان باندې چې وروره دا خو تا ښه کارونه کوي هغه چې کوم دی ووایي چې یاره یا ماته کالی داسې کړی هغه سې کړه. نو بیا بیرته بل ورور چې کوم دی راشي چې یاره وایي ما خو چې کوم دی ورته ویلي وایي تا پیدا کار به بنت کړی. نو داسې کارونه چې کوم دی د افغانانو شروع کړي دي او یو بل سره جګړې جنګونه کوي او دا ښه کار نه دی چې ملامتیا چې کوم دی بیر طبيع په بیگونه انسان باندې کوي هغه انسان چې کوم شکرونه وغږی کنه کنځاګانی وکړي د په مخامه به د په مخامه بل رو رو لګي یا مرګري د ماشومان ته کنځاګانو کې په سپړو وي چې دا سو یا بیر تراشي یو ولوي دا خو چې کوم دی ما په سویلی نو دا څه تلاوتونه او شکرونه او حقیقتي وینا زړه چودنی کارونه شروع دي په افغانستان کې نو کچې تا دا سه تکرار دی افغانانو ته وشي نو ډیره په خوي چې اصلاح شي د افغانانو او په دغه سه تعلق سره چې کوم دی د خلکو زړونه زارې او خلک په عذابي پسل لکم ته پلانونه باندې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دغا دستاس آزادی کم چینل چې دا نړیوال چینل ده او د نړۍ داری ګورنا دی ته باید چې هر یو زنده سر چې دا مثال په توګه چې هغه انسانان دي هغه کولی شي چې دې ته میسیج وکاندي او خپله ارزونه او خپله پوښتنه ورسره خپل نظر شریک کړه. عین حال کېدای شي چې کوم کس یا د کوم نفر کېدای شي جواب مثبت وخیږي او ښه پایلې ولري. مننه د ستاسو د ازادي راډیو د کارکوونکو او د مدیرانو څخه په ډېر درنښت او په احترام سره.
السلام علیکم ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو دوستانو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. په یو جوړو صحت جمیل تخلي زما یو لنډ نظر دا دی روسیه باید افغانستان د مرزونو کم روابط چې د همسایګانو سره دي هغه باید په نظر کې په پام کې ونیسي او ډیره حمایه د اوسني حکومت څخه وکړي او هغه حمایه باید په مالي لګښتونو باندې وي. دا تعهد وکړي د روسي ځواکونو سره چې ستاسو قلمرو ته د افغانستان څخه کوم مشکل یا ستونزه نه وړاندې کیږي. مفت خو هیڅ کار هم نه کیږي په دې خاطر چې په دې کې لګښتونو ته ضرورت دی، نظامي ترینینګونو ته ضرورت دی، پولې په ساتلو کې دواړه خواوې باید
او ریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د غوستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر د غوست سپارښتنو باندې غوږ کېږدي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 22 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تازه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن درې پیښې په هلمند او کندهار کې رامنځته شوې دي. پولیو څه ډول ناروغي ده؟ ولې د پیښو شمېر سږ کال زیات شوی؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار حسین احمدزی د پولیو د متخصص سید کمال شاه نظر پوښتلی دی.
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر وو او هغه له کور نه مسجد ته تغییر شوی دی. نو کچری دا جریان دامه پیدا کی او پروگرام تر ماشومان ورسیدگی و نکی نو ایده پیخو دیزتی دو اتمال نورم زیادی.
بله، اوس عوامل څه ده ځکه په دې وروستیو کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوې دي، هلته خلک نشي کولی چې په خاطر باندې لاسرسي ورته پیدا کړي. تم دې پیښو زیاتې دو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې دي سبب ګرځېدلې دي شالته دې پیښې زیاتې شي.
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه تر سره کېدل. کوم په واکسین اته ماشومانو ته رسیده خدای واجنه لامل نه دی. لامل خو تاسپلا دی وایرس د خپرېدل سي ادامه لري. تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې اته ماشومان ځینې متضرر دي. نو هغه نور زیات علتونه لري هم دی علتونه ایدا دي سلته خلکو ته د پولیو ماشومان واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. البته واکسین ته موږ سکور په کور کمپاین کول هم د سپډر څخه کیفیت کمپاینونه نه دي تر سره سوي. په خوا کې هم او د ورسوی کې سم تر سره کېدل د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوی ته مرته لري چې دوی په پوسیبلی د ناروغي په ازرارو باندې او د واکسین په ګټو نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله اوس شاسې د پوهاوی چې تاسو ویلي دا ډیر وخت ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي په خا باندې د پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړ شوی دی کنه خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلي دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومان ته د پولی واکسین تطبیق شي دغه مسله پکې راګ دلای شي سکه په هواي خ نورمال هغه وي چې ادامه ورکړي د ملای مامانو لاره یا د مساجدو لاره دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غو نول کوم لاره چي دي
ما د په هواي په کوم ډول سره تل ورکوي کې په افغانستان کې دا ستونزه نه سي هواره ولای البته تداسي لارو چارو تر کې لري چې د خلکو خلک له هغه لاره خبر کې شاو دوی ته د منلو وړ دي نو ته به هغه لارې چارې کاروي بیا به تر خلکو ځان رسوي که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوي چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په ازرارو یې پوه کې د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کې نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیا یې د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي نو بداش تر ترتیب سبلا نشکې دی تاسو کله دی ما په هغه پروګرام سره کې دی ته وخت اړتیاوي هغه کله بریالي ټوب ته ورسیږي بیا خپل هدف ته رسیدای شي.
بله اوس هغه کوم روسي اقدام چلته په افغانستان کې د طالبانو لوري شوې دی ډیرې شمیر کورنۍ دی چلته غوي سرپرستانه لري نارینه نشته ده هغه خپل اولادونه نشي کولای چې تر مسجدونه ترجماتونه دی بوزي تخ کور په کور کمپاین کور په کور دغه واکسین نه تطبیق دل د خپل څومره د دې عمل کېدل شي چې د پیخ د نورم زیات شي خلک د نورم روسه پات شي ځکه په افغانستان کې بلا بلا عمل دی خلک خپل روزګار کې مصروف پات شي دي تر مسجد ته په دې وړل څومره سختي ورته
زه خو کدي چې تراس په فرانسان کې دی په یو کور کو کمپاین کلونو ته د ښوېلې په کلونو کې کومې ادارې په دې کې ښکېل دی هغه نه دی ونه کولای شوی چې دا ناروغي له منځه یوسي زه دا وایم چې د ستونزه د خلکو ته چاته کوم تر مساجدو ماشومان وړي او په همدې ستراتیژي هم ک په څه ترتیب سره دا ستراتیژي پلیسي هم کې دای شي څه تغیر امنست کی دا یوازې باید دې لاملونه ګرځي کور کمپاین سره نو د پولیو ناروغي لاملونه نشي ولاس کېدای
د پولیو د ناروغي یو متخصص کمال شاو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 14 1501
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم دا زادې دراوی ټول اوریدونکو او کارکون ته سلامونه وړاندې کوم زه یو زلی بیا هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر مکاریز سیم ستاسو سره پریږدم هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رستا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان د چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور ملته دی کله بل ځای شي چې کور ملته دی نو کده کم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په هم دغه شمرو هړی کېږي 0 0 5 0 9 1 5 2 ځل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 1 5 2 اله کوم چې ما پیغام نشته سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه محترم دغه ماشومه بیګاره ایست د بيدره کښوي ده
او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایسته بیر نادره کده او د 300 لسوالی کابل دغه سیمه کې ده. او د چاوی په سوده غو نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلی په لټه کې وي، وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلی نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوبا دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادره کسوی دی، د پلار څخه خوبا دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 9 3 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دی وکړي، موږ سره دی په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 4 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید، هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره خواخ ولرئ. العمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 3 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادۍ رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پرداسیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلي د چاګولي د سیمې څخه نادرکه سوی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی، نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته وله والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0001 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0001 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0005 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم، 0005 1 4 1 8 2. په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم، 0005 45 40 16 68، 0005 8 4 0 1 شپږ شپږ. مننه، ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. ورځ ما یو ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درکه سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نه ورمعلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانې هم لري چې په دغه رسته ورځو کې یو دخل لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ما ته پر دغه شمېره زنګ ووي، 0 9 1 9 2 15. شمېره ور بیا وایم، 0 9 1 9 2 15. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علي ونین د هلمند ولایت څنګه نو سوالي سره د واتس اپ پر لیکه وسلیبا. زمج د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الګ د کور سره درکه سوی، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ پیشنهاد وکړي
ډیر سخت تر سخه خپدی او ډیر سخت در پسې زور ول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانی لمخې از ما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسی زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چا ته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکشه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 0 9 و 3
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپلو همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.